د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پایل سوچې خبری مطالب او راپورونه پکې راغونډې دي. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر 14. خبری مجله په خبرونو پیلوو. ترکیه په تیرو شلو ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته ډیپورټ کوي چې بې اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل سویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو موسسې IOM هر یوه ته 2000 افغاني نغدي مرسته هم کړې او نور صحي خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیې تر څنګ په دې وروستیو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لک افغانان راایستل سوي دي. د هند د کلکتې ښار له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نغدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلند هندیو له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړې چې لویه بېلګه د هرات زلزله ځپلو ته د نغدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې له ځینو بېوزلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاوو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یکشنبه کابل ته ورسېدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والي له دفتره په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې والي غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې له نوموړي د وفادارۍ لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړي دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالي اعلی وزیر په توګه ټاکل سوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتی کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبه په ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې ته ړانګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړې چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل سول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیې اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد اویا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واورېدل. په دې خبرونه کې د دغه مسایلو تفصیل اورئ. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالان د افغان کډوالو په تیره د ښځو او ماشومانو پر نیولو او جبري ستنولو نیوکې کوي.
د افغان کډوال په حق له لږ انسانیت باید ښکاره شي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
دنی بېوزلې کورنۍ وایي چې د ژمي راتګ او د سون توکو د بیو لوړېدو ته اندېښنه لري.
زما کار روزګار نشته، تیل قیمته دی، اوړه قیمته دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې.
په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. دا هم وایي چې په افغانستان کې د استرالیا د ځانګړو ځواکونو د ممکنه جنګي جرمونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. کندهار کې کروندګر وایي چې سږ کال یې د پنبې حاصلات ښه نه وو.
په چیر دوبی کې معنا ټیټه ګرمي چیرې سول چیرې سله مرز وو کې شوته وکړه نو بیا کال کې راوګرځیدل. بس مشهل ورمان دغه د چ معنا شخوندوره باید وکړي شو ورسې موږ ته وطن خلک ضعیف جن مثال
دا خبری مجله تر 15 بجو ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه تبیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخته. پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالانه د افغان کډوالو په تیر بیا د شوزو او ماشومان پرنیولو او جبري ستنولو نیوکه کوي. اکثر افغان کډوال شیزه او ماشومان په کراچي ښار کې د پولیسو لخوا ځورول کیږي. پاکستان کې شیزنه فعالانه له هغې ډلې مدافع وکیل منیزه کاکړ او د شوزو د مدافع غورزنګ واک غړي وایي چې له افغان کډوالو سره لسپکاوی ډک چلند باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. سپی ولستانګزای او نور تفصیل.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي افغان کډوالې ښځې د پاکستانی پولیسو له ویرې د شپې خوب نشي کولی. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستانی پولیس اکثر د شپې ناوخته کورونو ته ورځي او د ښځو او ماشومانو په شمول افغان کډوال نیسي او بندیانوي.
زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑے هم نشو اغوندلې او هر وخت مونږ چې کوم صادر وي یا برقه وي هغه زمونږ خپل خواته مې یخې وي. که څه هم پولیس په مونږ باندې رانه وسی کورتا نو چې موږ مطلب په پردہ کیو زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ول چې وې چې موږ د شپې خوب ختم شوې دي موږ له خوب مطلب ناراضي. دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس موږ کورونو ته راځي سه کم سر چ اپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي.
منیزه کاکړ په شمول یو شمیر خزینه فعالانو د پاکستانی پولیسو د دې کار په خبرګون اعتراضي غونډې هم کړې او په خواله رسنیو کمپاینونه چلوي. د اغلی کاکړ په خبره پاکستانی پولیسو آن داسې ماشومان هم نیولي او لخپلو میندو پلرونو جلا کړي چې هلته زیږیدلې خو د هویت اسناد نه لري. په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو او بندیانولو لړۍ له تیرو دوو کلونو روانه ده. خو په دې وروستیو کې چې د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل شوې پولیسو لا د دغو افغانانو نیولو او ستنولو ته زور ورکړی. په پاکستان او افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو یو ډله چې واک غورزنګ نومیږي هم د افغان کډوالو په تیر بیا ښځو او ماشومانو په جبري ستنولو کلکې نیوکې کړې دي. په دې غورزنګ کې مخکښې ښځې وړانګه لوڼې او ځینې نورې شاملې دي. دوی اکثر په خواله رسنیو ویډیوګانې خپروي او غواړي چې له افغان کډوالو سره له سپکاوي ډک چلند ودرېږي. د دې غورزنګ یوه غړې بختوره کلیواله په یو پیغام کې وایي
د افغان کډوال په حق له لږ انسانیت باید ښکاره سي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر حنا جیلانی ویلي دا هیواد د بی اسناد کډوالو د مدیریت او ثبت په برخه کې یو تګلار نه لري سره له دې چې څلوېخت کالې د کډوالو کوربتوب کړي. هغې د حکومت لخوا د کډوالو د اخراج په اوسنۍ پروسې هم نیوکې کړي. په تیره بیا د هغو کډوالو اړوند چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تللي دي. د پاکستان په سند صوبه کې شاوخوا 2000 افغان بندي کډوال په تیرو لسو ورځو کې په بسونو کې د چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي. تر دې مخکې هم د پاکستان پولیس او نور چارواکي تورن شوي چې له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په ټوله کې د نومبر له لومړۍ د پاکستان لخوا د 1100 افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره تر دې دمه څه باندې 3,00,000 افغان د تورخم او چمن له لارې خپل هیواد ته استول شوي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شامل دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په جلا بیانونو کې د سوړ ژمي په درشل کې د ګڼو ماشومانو په شمول د دغو افغانانو جبري راستنولو باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي دا خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ځینې بېوزلې کورنۍ وایي چې د ژمي پر رسېدو د سون توکو بیل وړې سوي او دوی یې رانیولو ته حیران دي. بېلابېلو بېوزلو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د ډبرو سکرو لپاره تازه ټاکل سوې بیه هم ډېره لوړه بللې او ویلي دي چې دوی حتی د ژمي لپاره تاوده لباسونه هم نه لري.
د ژمي سړه څپه پر رسېدو ده خو ډېری افغاني کورنۍ چې د نورو کړاوونو تر څنګ له بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي راتلونکي سوړ ژمي ته اندېښمنې دي. 63 کلن یوسف خان چې د کابل د بیبي مهرو سیمې اوسېدونکی دی وایي دا چې د کابل په ساړه ژمي کې د خونې تودولو لپاره د سون توکو پیرلو وس نه لري تر څنګ یې ژمنې جامې هم نه لري چې پکې توده شپه سبا کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما کار روزګار نشته، تیل قیمته دی، وړه قیمته دی، د چای او نورو خوراکي توکو بیې هم لوړې دي. پیسې نه لرم، نه زغال شته، نه لري. حتی زه په کور کې ژمنۍ جامې او توکي چې یو څوک پکې شپه سبا کوي هم نه لري.
د کابل ښار بل اوسیدونکو منیژه چې شل کلنه پیغله ده او د دې پټوکو د کور د ګټې وټې مسؤلیت ورته غاړې دی. ازادي راډیو ته وویل د بیکاری له امله دوی نشي کولی چې د ژمي لپاره د ډبرو سکاره یا هم لرګي وپیري.
د ژمي لپاره تر اوسه موږ هیڅ چمتووالی نه لرو ځکه چې دندې نشته، موږ ټول بیکاره یو. په دې شرایطو کې زغال هم قیمته شوي دي او بیکاري هم ده، نو زغال هم موږ ته قیمته دي او نه یې شو پیرلی.
د کابل د بېوزلۍ کورنۍ داسې مهال راتلونکي سوړ ژمي ته اندېښمن دي چې پرون د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کابل ښاریانو ته د اسانتیا د رامنځته کولو په موخه یې د ډبرو سکرو د ویش لړۍ راپیل کړه. د یاد وزارت پر ایکس پاڼه خپرو شویو معلوماتو کې راغلي چې دوی 500,000 ټنه د ډبرو سکاره پلان کړي دي چې د کابل ښار په 22 ناحیو کې به پر خلکو 1 ټن د 9,000 افغانیو په بدل کې وپلورل شي. خو ازادي راډیو سره بېوزلو کورنیو په خپلو خبرو کې وویل په دومره لوړه بیه د ډبرو سکرو د پیرلو توان نه لري او د دوی په خبره کسونتو کې د طالبانو د حکومت له لوري په تخفیف ویشل کېږي هم بېوزله کورنیو ته نه ورکول کېږي. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکي ګلمکی وایي
زه یو کونډه او ما یو به میرمن یم، زه نشم کولای 9,000 افغانۍ ورکړم او 1 ټن زغال وپیرم. دا د یا وړیا بېوزلو ته وویشي او یا د یې بیه نیمایي راټیټ کړي ځکه چې څوک یې د پیرلو توان نه لري. همدا اوس زموږ د کورنۍ ټول غړي وږي ناست دي، تاوده لباسونه خو هیڅوک نه لري.
نوموړي د هم وویل چې د کورنۍ نه تنه غړي ټول بیکاره دي. دا په داسې حال کې ده چې همدانن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د ژمي او سختې یخنۍ را رسېدو ته یوازې 2 اونۍ وخت پاتې دی چې له امله به یې غرنیو سیمو کې ټولې لارې د خلکو په مخه وتړل شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دوی اړمنو کورنیو سره د مرستو لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. افغانستان کې د ژمي راتلو ته په داسې حال کې د بېوزله کورنیو اندېښنې په ډېرې دودي چې د هرات زلزله ځپلي او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو لړۍ په اړه هم نړیوالو سازمانونو اندېښنې ښودلې دي او دا یې یو ناورین بللی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغانستان کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو یو افشاګر نن محاکمه کیږي. ډیوډ مکبرایت یو پخوانی مدافع وکیل و چې پلاتنې سبب سوی د استرالیا قضایی او عدلی نظام په افغانستان کې د خپل ځنګړو ځواکونو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه پلاتنې پیل کړي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې مکبرایت د دولتي اسنادو په ناقانونه افشا او یو لړ نورو سرغړونو تورن دی او که مجرم وپیژندل سي په اوږده بند محکومېدای سي. صفي الله ستنګزی مو له نور حاله خبروي.
ډیوډ مکبرایت د حکومتي وسایلو په غلا، د دفاعي قانون په سرغړونې او په ناقانونه توګه د حکومتي سند په افشا باندې تورن دی. د استرالیا د دغه پخواني پوځي مدافع وکیل محاکمه دوشنبه په پلازمینه کانبرا کې په ستره محکمه کې پیلېږي. ډیوډ مکبرایت د یکشنبې په ورځ یوې غونډې ته چې د جنګي جرمونو د افشاګرو د ملاتړ په پار جوړه شوې وه حکومت تورن کړ چې تر جرایمو ډیر د رازونو د پټ ساتلو په لټه کې دی. زنه غواړم چې د ځنګړو هوایي خدمتونو بیګونه عسکر یوازې د رسنیو د خوشحالولو لپاره زندان ته لاړ شي، مګر زه فکر کوم چې بن رابرټ سمیت باید په کافي اندازه محاکمه شي. او آیا هغه محاکمه شوی؟ محاکمه باید څومره وخت ونیسي؟ 40 کاله. دا خندونکي ده چې څنګه دوی د بل چا په پرتله زما په قضیه کې ګړندي لاړل. دا تاسو ته ښیي چې دوی د جرمونو په پرتله د رازونو په اړه ډیر پام کوي. د پخوانی مدافع وکیل مکبرایت اشاره د استرالیا د ځانګړو هوایي خدمتونو یو پیژندل شوی سرتیر بن رابرټ سمیت ته وچی په افغانستان کې د خدمت لپاره څو میډالونه هم ګټلی وو، خو وروسته د شپږو بې وسلو افغان بندیانو په ناقانونه وژنه تورن شو. رابرټ سمیت چې سږ کال په لومړیو کې د دغو تورونو په سبب په 3 ورځپاڼو دعوه هم کړې وه محکمې ملامت وپیژند او وی ویل چې ورځپاڼو خپلې ډېرې ادعاوې ثابتې کړې. ډیوډ مکبرایت د استرالیا د دفاعي ځواکونو وکیل و چې په 2011 او 2013
لسم کلونو کې افغانستان ته استول شوی وو. هغه په 2014 کال کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د ممکنه وژلو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته یو لړ تورونه ولګول. مکبراید وروسته د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د استرالیا ملي دولتي رسنۍ ای بی سی ته په دې اړوند شواهد هم شریک کړل. د مکبراید تورونو او شواهدو بالاخره د استرالیا د قضایي دستګاه لخوا د یو لړ پلټنو د پیل لامل شو چې افغان فایلز یا افغان دوسیه یادوي. د استرالیا ځانګړي ځواکونه د 9 وسلو افغانانو په ممکنه وژنو تورن دي. د استرالیا حکومتي چارواکو او قضایي دستګاه تر دې دمه د مکبراید د تورونو په تړاو څه تازه تبصره نه ده کړې. د استرالیا د بشري حقونو د قانون مرکز د یک شنبې پورس په یوه اعلامیه کې د بې وسلو افغانانو د ممکنه وژنو د افشاګر مدافع وکیل ډیوډ مکبراید محاکمه غندلې ده. دغه مرکز په خپله اعلامیه کې زیاته کړې دغه افشا کوونکي محاکمه به د نورو ممکنه جنګي جرمونو افشا کوونکي متردده کړي او د رسنیو ازادي به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د استرالیا د بشري حقونو دغه مرکز زیاته کړې مکبراید به لومړنی کس وي چې د دغو جنګي جرمونو په تړاو محاکمه کیږي، په داسې حال کې چې دغه مرکز په خبره دی یو افشاګر دی نه یو ممکنه جنګي مجرم. د استرالیا 9000 پوځیانو د ناټو پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت وکړ چې له ډلې 140 سرتیري ووژل شول.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 18.
ازادي راډیو 14 ساعته
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په میدان وردګ ولایت کې د هغو 150 ماشومانو وړیا عملیات پیل سوي چې په اسنۍ شونډې چاک دي. دغه عملیات له کابله دی ولایت ته ورغلي د پلاستیکي جراحي د متخصصانو یو ډله تر سره کوي. دا هم تفصیل
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د پلاستیکي جراحي متخصص ټیم په دغه ولایت کې د ماشومانو د چاکو شوندو او تالو په وړیا عملیاتونو بوخت دي. د میدان وردګ ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي دغه روغتیایي ډله له پلازمینې کابل ورغلې ده چې له تیرو 3 راهیسې دغلته په وړیا ډول د ماشومانو د شونډو او تالو په عملیات بوخت دي.
نو د دې ساحې خلکو نشوای کولای چې په شخصي لګښت باندې د کامچاک او لپچاک د پر ولارد شخصي شفخانو ته الته په لوړه بای باندې دوی عملیاتونه وکي. نو موږ د څو میاشتو په غیخ و باندې د وزارت ستامې د مقام د رهبرۍ په همکارۍ باندې وتوانیدو چې یو ځوان تکړه قوي افغاني د پلاستیکي عملیاتو متخصص سرجن په دې تشویق او د ټیم سره چې سوراشي د موږ په ولایت کې هم د خوار او غریب ته لاس ورکي او لاس نیوي ترنه وکي او مجاني عملیاتونه ورته وکي.
بلخو یو شمیر هغه پلرونه او میندې چې د ماشومان عملیاتونه ایسوي وایي د خلکو له پیغورونو خلاصوي دي. دغه ماشومان او میندې او پلرونه وایي کله چې دغه ماشومان شونډې پریوي نو په سیمه کې به خلکو ملنډې پریولې، خو وایي اوس دوی د دې پیغور خلاصوي دي.
نو بس پرې خوندې نه بس پریغاگیگی دست خوشحالای ما چواری با ولکیر شپخانه تا بیتر زواب کرده وست در خوشحالای ما لکمزه که واسمانونه
در شپخانه تطلیم که یو که من بیاس هفته نام کرده و نوبات رو ندر رسیده لی مایواند که من تطلیم و مالتا من نوبات نیولای و رو نرسیده بیاد در خوشحالای چی دو شپخانه مکتده آقا او که مسویده که چی مگرو لخ پل زمانم دلتا ملیات کل
لادی طولو سره سره آغا روخیهی داله چی میدان ورده گوته ده ماشومانو سره ده مرس سلا پارت لاله وای پلان لری چی پده ولایت که تر 150 سپوری ده ماشومانو عملیاتونه وکدی. دا فداسیال کې د چلدی وړاندې د غړول روغتیاي نور ډلې هم د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو ته هم تللی او هلته د ماشومانو سره د غړول عملیاتونو په برخه کې مرسته کړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته شرغلاست. په پایل کې له ملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی
فوربس مجلې له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو موضوع ته پام کړی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د 2023 په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دوی به په سلګونو زره غیر راجستر شوي بهرني اتباع او کډوال چې مناسب اسناد نه لري ونیسي او له پاکستانه یې وباسي. ورستۍ نیټه د 2023 کال د نومبر لومړۍ ټاکل شوې وه. د فوربس د مقالې د لیکوال په باور راپورونه ښیي چې دا اقدام به په پاکستان کې یوازې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال نه بلکې د چین، اویغور او میانمار روهینګیا په ګډون د نورو ځورول شویو ټولنو غړي هم اغیزمن کړي. په مقاله کې لولو په داسې حال کې چې د 80 لسیزې له لومړۍ راهیسې د 3.4 میلیونه افغان کډوالو اکثریت په پاکستان کې اوسېدل، خو داسې انګیرل کېږي چې په 2020 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له 6 لکو څخه تر 8 لکو پورې افغانان پاکستان ته تللي دي. د فوربس په مقاله کې وروسته لولو چې د پاکستان له دې پرېکړې اغېزمن شوي زرګونو افغانان له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. دوی هغه ځای خپل کور ګڼي او پاکستان پرېښودو ته د هغوی اړ ایستل په دې معنا دي چې دوی د بې کوره کېدو او د ژوند له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ په مقاله کې راغلي چې داسې افغانان سته چې د طالبانو تر واک په لاندې افغانستان کې په ځانګړي خطر کې دي. د لیکوال په باور د کابل له سقوطه څه باندې 2 کاله وروسته هم په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوالو ته لږ پاملرنه کېږي او هغوی د مرستو او بیا میشتېدو په تمه دي. د قطر ګلف نیوز په خپل وروستي کانه کې د افغانستان د سیمپوزیوم د پایلو په اړه چې د سې شنبې په ورځ تر سره سو یو مقاله خپره کړې ده. دغه غونډه د قطر جورج ټاون په هنتون جوړه کړې و او د افغانستان په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر کارپوهانو، څیړونکو، استادانو او چارواکو په کښې برخه اخیستې وه. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په ټولنیزو او بشري ننګونو د حل په هدف د ښوونې او روزنې رول په پام کې نیول سوی و. ګلف نیوز وړاندې لیکي چې په دې کانفرانس کې ټینګار سوی چې تعلیم د سولې، پرمختګ او ټولنیز عدالت لپاره مهم دی. ورسته لولو چې د قطر د جورج ټاون پوهنتون رئیس ډاکټر سیفوان مصری د دغه کانفرانس د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانان له یو بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دي چې تر بل هر وخت بیړنۍ دي. هغه وویل په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته اړتیا سته، خو یوازې دا مرستې نسي کولی د وضعیت د خرابېدو د اصلي لاملونو مخه ونیسي، چې د ده په وینا سیاسي اختلافات، روانې شخړې او د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې دي. په مقاله کې لولو چې هغه دې ته اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه باید د اخلاقي او علمي ملحوظاتو له مخې د افغانستان د وضعیت ښه کولو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا د ولو ورده چې قطر له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او په افغانستان کې د سولې د راوستلو په تړون کې چې د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک سو، مهم رول لوبولی دی.
کندهار کې د پنبې کاروانګر وایي چې سږ کال یې د نباتي مرضونو له کبله د پنبې حاصلات کم سوي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې پاتې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
بزګر ته خو بیا بېخي پر مخ شي ولاکه پاتې شي.
شپېته کلن عبدالوهاب د کندهار د دامان ولسوالۍ په منډیسار سیمه کې د لمر د راختلو سره سم د خپلې ځمکې څخه د پنبې په ټولولو اخته کېږي. عبدالوهاب وایي سږ کال یې د پنبې کښت د مرضونو له کبله خراب شوی چې حاصلات به یې څو چنده کم وي.
دا پنبه دي اوس ګوره دغه مصرفونه یې کړي دي، دا یو دوایې چې پر پاشلي دي، نو خو دغه دی پنبه کښته دي، پکې ما ډېر کښته دي. شش کاله د پخوا پر کم نه دي، پخوا درې چینه به کول، نو شش کال پر دوه چینه، یو چین کې سم وکړي دا بل چینه نو ضعیفه دي. مانا مرضونه یې وکړه، شوتایه وکړه، داسې تور مرض یم وکړي، سپیره مرض یم وکړي، بیا هم دوایې استعمال کړي، داسې چندان ګټه نه ده. پروش کال پر جری باندې دغه درې خورواره موږ بنه اصل اخستی، نو شش کال دوه سیم واخو موږ خوشحاله یو نیم دوه دغه نه کبوت کړی، علت یې دغه مرضو سبله ده، پتونه دغه مرضونه و ده.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسؤلانو د معلوماتو له مخې سږ کال د دغه ولایت په لسو ولسوالیو کې د پنبې پراخ کښتونه سوي چې د تیر کال په پرتله 6.5 سلنه زیاته کرل سوې او د شاوخوا 10,000 تنه حاصل اټکل یې سوی. د کندهار یو شمېر نور کروندګر هم وایي چې پنبه یې زیاته کرلې، خو د مرضونو له امله یې په حاصل کې کموالی راغلی. دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې پاتې حاصل ته یې بازار پیدا کړي.
زما نوم فضل احمد دی. په چیر دوبی کې معنا ټیټه ګرمي چیر اسول چیر اسله مرز وکي شوتا وکړه نو بیا کال کې راوګرځیدل. بس موږ هیله ورمان دغه د چې معنا ښه خوندوره بیا توک شې شو ورسې موږ تاسو ته وطن خلک زئی په دې مثال دغه پومبا کې کله ژ واخلې ک ډیره واخلې چې مثال دې ته په سبا یا خرڅ شپه ژو میاشتې دی مثال ګرمي و یا خون نو ستړیاوي پر ځان نو وړي نو مطلب دا دی چې مثال د پومبا ورته ګران اسي.
انا ما قاولی دی دغه کشتم کرل په دغه انداره وو پروش کال خوشو ماشاءالله نو شش کال چې د ولاکه یا برکت کې یا شي کې دا دی ما نټول کړې مو ده یو ورکی اجو ورکی راکی.
پر امدی محل د کندهار د صنعت او مادن خونی مشر سید سرور امانی وای د کندهار ټول پمباد د ولایت د صنعتي پارک په دروجش فابریکو کې پروسس کیږي چې واز تیر کال 1500 ټن پمبا پروسس شوی او د خالص پمبې ترڅنګ ورڅخه غولی او د حیوانات خوراکه هم لاس تراغلی. د د پوینا کندهار په دې برخه کې ځان بساینې ته انرژي سوي دي.
د پمبې دانې څخه مو کنجاره استلې ده. کنجاره د مواشي لپاره بهترینه غذا ده چې د دې پمبې د کنجارې سره زموږ په کندهار کې فارمونو وساحت پیدا کړی دی ډیر سوي دي. د فارمو په ډیرش سره لبنیات مو ډیر سوي دي الحمدلله. اوس موږ د کندهار څخه اته تر هیراتو کابل پورې هم د لبنیاتو صادرات لرو. نو دا هر څه د پمبې د کښ سره موږ ته لاسته راغلي. همدارنګه موږ د غوړیو په برخه کې خودکفایي حالت ته رسېدلی یو چې دغه څخه غوړي او صابون هم تولیدیږي.
د کندهار د صنعت او مادن خونی د مسولانو د معلوماتو له مخې تیر کال 150,000 ټنه پروسس شوی پمبه پاکستان ته صادر شوی او دوی هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته هم د پمبې صادرات پیل کړي. د تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبانو د تاریاکو پر کرکلي بندیز لګولې د کرنې د برخې کارپوهان دا د کوکنارو د کښ د یوه ښه بدیل په توګه یادوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلر وشت ساعته.
د کونړ په سید جمال الدین افغان پانتون کې 15 نوی څنګه پرانستل سی ودی. د دې پانتون مسولان وایي چې دغه څنګه ته د لوړ زده کړو وزارت لخوا استادان هم منظور سوي دي. دا هم تفصیل
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پانتون مسولین وایي د لوړ زده کړو وزارت په همکارۍ په یاد پانتون کې 15 نوی څنګه پرانستلې. د یاد پانتون مالی او اداري مرستیال قاری رحمان الله د نو څنګه په اړه ازادي راډیو ته وویل
پاسه جمال الدین پونتون کې یو څنګه د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هالټیکلچر په نوم باندې نوی ایجاد شو. خونی روزنه پونځي کې دوه څنګه ریاضي او فزیک او تاریخ او جغرافي د کلاسیک شکل باندې وي. د فزیک څنګه جدا شو، د ریاضي څنګه جدا شو، تاریخ جدا شو او جغرافي جدا شو.
هغه وایي ټول نو ایجاد شو څنګه ته د نو استادانو منځوري هم د لوړ زده کړو وزارت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به پر تدریس پیل وکړي.
چې هر یوې څنګ ته یې نو ایجاد شو څنګه چې تاریخ او جغرافي کې او فزیک او ریاضي کې اته بسته استادانو ته نوی ورکړل چې تقرر یې چریان کې ده. په ټوله کې سید جمال الدین پونتون ته 12 د څنګه د ایجاد لپاره 12 قدرې بستونه ورکړل شول.
د دغه رامنځته شو څنګه محصلین هم خوښتي چې اوس به هر محصل د خپل خوخي څنګه کې تحصیل کوي او یو مسلکی شخص به ټولنې ته وړاندې کیږي. عرفان الله ساجد د زراعت پونځي د شپږم سیمستر محصل
د تاریخ او جغرافي دوه یو ډیپارټمنټونه دي. نه چې بڅوک فارغ شو هغه په کورته غو مسلکی نو هم د ریاضي او فزیک هم ځکه فزیک ځان له علم دی او ریاضي به ځان له علم دی. نو محصلین په دې نه توانې دل چې اوس تاریخ کې معلومات حاصل کوم که جغرافي کې، یعنی دا دوه جدا جدا برخې دي. په دې دوه کې معلومات حاصلول خلکو ته ګران نو اوس به هر سړی چې فارغيږي خپل څنګه به معلومه او مشخص او یو مسلکی شخص پاره
کیږي. خاغلی ساجد وایي د سره هغو محصلینو ته په پونتون کې د استادې چانس هم زیاتیږي چې څوک په کادری نمرو فارغيږي.
په دې کې اوس کادری پرسونل تم ضرورت ډیر شو، استادان یې بیل شو.
د سید جمال الدین افغان پونتون په 2010 زیږدیز کال کې تاسیس شوه. په تیرو څو کلونو کې له 15 په هنځه او څخه د یو شمیر نجونو په ګډون زرګونه کسان فارغ کړي، او اوس مهال په کې د یادو په هنځه او په دروښتو څنګه کې شاوخوا 4.5 زره محصلین لوړ زده کړې کوي. خو د هیواد د نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو په څیر دلته هم خزینه محصلینې له زده کړو بې برخې دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ